دارنګه دی یکشن به پورس په دې جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 30,000 زیاتو خود.
د مازیګر 4:00 او 30 دقیقې دی قدر منوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې ځانګړی بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په بدخشان او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په وروستیو ترافیکي پیښو کې شاوخوا 40 کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانۍ ویلي چې د دې ولایت په بهرک ولسوالۍ کې سهار وختي په یوه ترافیکي پیښه کې 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شول. همداراز د بدخشان سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې د دې ولایت په یفتل ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 40 میندې او 160 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر زیات شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د روان میلادي کال په تیرو 2 میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند په یو پیغام کې ویلي د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه 6 ناروغان مړه شوي. دا وزارت وایي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن مصر او اسرائیلو ته ولاړ شي. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې د هیواد له ولسمشر سره وګوري او بیا به اسرائیلو ته ولاړ شي او له چارواکو سره به یې کتنې وکړي. بلینکن به د دې سفر په ترڅ کې روانه اونۍ اردن او قطر ته هم ولاړ شي او د سویس ولسمشر وایي چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې د اوکراین د سولې په سرمشریزه کې به نوي هیوادونه او نړیوالې مؤسسې ګډون وکړي. ویولا امهرت نن د سویس په برن ښار کې د خبرو په مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال بچي نیمایي د دولتونو او حکومتونو مشران دي هڅه وکړي په اوکراین کې د څه باندې 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لارې چارې ومومي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره څه ډول تعامل لري. د طالبانو د پوهنې الور لوړ زده کړو سرپرست وزیران تیره شنبه په داسې حال کې د روسیې کازان ښار ته ولاړل او هلته د پوهنې په برخه کې په یو نړیواله غونډه کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د ننه د دوی د فرمانونو له کبله په میلیونونو نجونې او ښځې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالمنان عمری هم تیره اونۍ د سن پیټرزبرګ په 8مه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړ. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې روسیې لا هم د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لرې کړی نه دی. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د سیمې بل هیواد د ولسمشر د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف تیره دوشنبه وویل چې هیواد د اقتصادي همکاریو په خاطر د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لرې کړی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی شاوخوا 3 اونۍ وروسته په قطر کې د دوحې 3مه غونډه جوړه سي چې طالبانو ته هم په هغې کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دوحې د 3مه غونډې تر جوړېدو مخکې په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې غونډه وسوه چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې ځانګړو استازو پکې برخه درلوده. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول سوې خو طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په دې 25 دقیقې بحث کې دا څېړو چې د سیمې د هیوادونو او طالبانو ترمنځ څه روان دي. په دې بحث کې مو میلمانه دي د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ او غوث جانباز چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو تر اوسه د دوحې د 3مې غونډې په درشل کې د سیمې د هیوادونو دغه تازه اقدامات ستاسو په نظر په څه معنا دي؟
سلامونه نیکی هلی د بحث ګډونوالو او درنګ ټولو درنو اوریدونکو ته. کا بحث لدینه پیل کو سی په طالبانو باندې سفر بندیزونه او دیوی نوم په تور لیست کې او د لا تور لیست نه وځي او په سیمه کې هیوادونه یو ډول د طالبانو ته یا له طالبانو سره هغه تعامل ته حاضریږي. نو که په دې موضوع باندې په اړوند باندې بحث کوو، او یا د طالبانو په نورو غونډو کې او یا په نورو کنفرانسونو کې د ګډون موضوع وي، که په دې بحث کوو، تر اوسه پورې طالبان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان کې واکمن شوي دي یا واک ورته سپارل شوی دی، تر اوسه پورې طالبان لا هم طالبان دي، لا هم ډله دی، لا هم د یو نظام په حیث باندې دوی نه دي پیژندل شوي، دوی مشروعیت نه لري، او تعامل د نورو هیوادونو له دوی سره هم لا هم د یوې ډلې په حیث باندې دی، لا هم دوی مرموز دي. له دوی سره یې تعامل داسې دی چې د طالبانو نه ویره احساسوي، او د دغې ویرې په بدل کې یو قسم داسې تعامل کوي چې نور خلګي یا هغه هیوادونه یا خصوصا هغه هیواد یا هغه ځواک د طالبانو تر شا ولاړ دی، ګواکې د سیمې د هیوادونو په ضد باندې یا په مخالفت کې دغه مرموزه ډله ونه کاروي. طالبان لا هم ډله ده، او لا هم تر اوسه پورې مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. دغه په درې کاله کې چې نور هیوادونه یې په رسمیت نه پېژني، او یا له دوی سره یوازې همکاري او تعامل په ظاهر باندې بنا دی، همدا وجه ده.
ډېره مننه جنبا صاحب. تاسو او ترازو، طالبانو په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د دوحې په دویمه غونډه کې برخه وانه خیستله، او اوس یې په ایران کې د تماس سیمه ایزه ډلې په غونډه کې لګډون کولو ډاډه وکړه چې هلته د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا بحثونه وسول. آیا ستاسو نظر هم دغه دی لکه څنګه چې اندر صاحب وویل چې طالبان لا هم طالبان دي او دریځونه بدل شوي نه دي، که فکر کوي چې دوی ټینګار پر دې کوي چې خپلې غوښتنې په نړیوالو ومني؟
سلام خبرې تعالی تاسو څنګه ستاسو او ټول هغه کسان چې موږ غواړو دا دې ته خو چې تاسو سره طالبان یو ډول ده، طالبان او داخلي ما هیله دا ده چې همیشه په دې کوم ډول کې چې طالبان داخلي کورنۍ افغاني مطلب ملي لکه چې هغه ځنه خو ټول مخ ته ګوري، ټول منافع ته ګوري، هغه تعامل کوي د فاکتو چیلنج کوي، یوني وضعیت کوي، او دغه تعاملات عمدتا د خپلو منافعو ته خپلو منافعو ته کتو
بل جنرال صاحب کې څه ځای ته تغیر ورکړي چې ستاسو د اواز کیفیت ډیر خراب دی، که ګوشه کوي کاروي هغه ایسته کوي ممکن اواز مې یو څه سم شي.
اواز به ښایي ګوشه څنګه
وي؟ مهرباني وکړئ
اوس نه څنګه دی؟
اوس ډیر صفا سمنن.
ما دا ویلی چې اول خو مې سلام وکړ تاسو ته ښاغلي اندر ته او ټولو هغه کسانو ته چې موږ اوري. بېله شکه چې طالبان تر اوسه پورې هماغه ډله شبه نظامي او شبه طریقتي ډله ده چې تر اوسه په هماغه خپل حالت کې منجمده پاتې ده، دولتداري ته مخه نه ده کړې، مشروعیت دننه په کور کې نه لري. او زما ما داسې یو هیله څرګنده کړه چې موږ به همیشه په دې ټینګار وکړو چې طالبان داخلي مشروعیت نه لري، ځکه چې نور هیوادونه هغوی تعامل کوي که د فاکتو روابط ورسره تامینوي، که دي کوم بلې پړاو ته چې رسمیت ورته ورکوي. مثلا وایم هغه دا هیوادونه خپلو موخو ته په کتو، هغه کومو ستراتیژیکو موخو ته په کتو دوی سره چلند کوي. طالبان یوه ډله ده چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده، او تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی داخلي په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هیوادو ته چې دوی ځي سفرونه کوي، که دوی دغه په اصطلاح د دوی یا وزیران چې دي ونه پېږم چارواکي دي، طبعاً چې افغانستان خو یو دولت دی، یعنی افغانستان یو سیاسي جغرافیه ده، یو تاریخي هیواد دی. په افغانستان کې څه کم څه زیات 30 میلیونه انسانان ژوند کوي، او طبیعي ده چې هیوادونه به د افغانستان سره خپل روابط نشلوي. نو په دې ترتیب او ټول په دې پوهېږي چې افغانستان کې یو غیر مشروع اداره ورته وایي، ډله ورته وایي، ټول شیان سم دي، دغه یو ډله حاکمه ده. نو د افغانستان خلکو سره، د افغانستان تاریخي هیواد سره روابط ساتل، البته چې د نورو هیوادو په ګټه هم دي، او د ځینو هیوادو مثلا نور چې دوی روان دي روسیې ته تللي دي، قازان ته، هلته هغه د دوی په اصطلاح د لوړو زده کړو وزیر تللی دی، تبن چې دا هیوادونه تر ټولو د مخه خپلې سیاسي نظامی او اقتصادی موخو ته پکتو دوی سره په تعاملات کې او دې تعاملات ته پکتو خپل هغه کومې موخې چې لري په منطقه کې خپل نفوذ زیاتوي خپل اقتصادي نفوذ ته پکتو ترانزیتي ترانسپورتي مسایلو ته همداشان د افغانستان د طریقې به غواړي چې هم خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي او د افغانستان د طریقې په مثلا مرکزی آسیا کې دا روسیا کې تدیر زیات ارزښت ورکوي چې په منځنۍ آسیا کې هیڅ نه کوم ګواښ د بهر نه کاغه همدغه د طالبانو ډله ده که نورې دغه څه شبه نظامي دهشتګرې ډلې دي چې په دوی په وینا او د ډېرو نورو منابعو په قول په افغانستان د افغانستان په اراضي کې اوس فعالیت کوي نو د یو خوا دغه تهدید ته ځان نه لري کي او د بلې خوا غواړي چې دغه ډله دغه د منطقې په اجنډا کې په مدیریت کې وساتي. د روسیې خپل هم په یو رقابت کې د منطقې هیوادو سره کیل ده لکه چین لکه ایران لکه نور هیوادونه چې دغه مدیریت د منطقې خپل په لاس کې ومني. سره له دې چې خپل روسیا اوس مهال په یو لوی کارکېج کې په شرق د اروپا کې په اوکراین کې کیل ده، خو بیا هم کوشش کوي چې دغه زاویه یا دغه استقامت یعنی د جنوب استقامت هم د مدیریت څخه ونوزي او د نورو رقیبانو د روسیې رقیبانو د چین رقیبانو د ایران د رقیبانو کار نشي او د کنټرول نه ونوزي. نو دغه ټول کارونه چې دوی کوي د طالبانو په استقامت کې دا هغه لوی مدیریت دی د منطقې چې دوی غواړي په منطقه کې وساتي او خپل په لاس کې د لاس نه ونوزي.
بله ډیر مننه اندر صاحب. ښاغلی جنباز د سیمه ایزو سیالیو یادونه وکړه، که طالبان دغه سی په سیمه ایزو سیالیو یا لویو لوبو کې ښکیل کیږي، فکر کوي چې دا د دوی لپاره کوم ګټور سیاست دی؟
ګوره که دا خبره لږ واضحه کړو لږ روښانه کړو، ته دې خبر ده چې طالبان د امریکایانو په توسط باندې واک ته ورسېدل، یا د دوی له قرارداد نه وروسته واک ته ورسېدل، او یا لا هم ډېر واضح ده چې د امریکایانو دروند لاس د طالبانو شاته پروت دی. کاغه د $30 میلیون په شکل باندې، کاغه د هغوی کاغه د امریکایانو د ملاتړ په شکل باندې په هر نوع باندې. دا خبره اوس ډېره واضحه ده چې د امریکایانو په خصوصا په سیمه کې د افغانستان په دغه په منځنۍ آسیا په دغه سیمه کې د طالبانو شاته امریکایان ولاړ دي، او د دوی راوستل هم د امریکایانو په توسط باندې دي. د سیمې هیوادونه هم په همدغه بنیاد باندې چې طالبان دوی ته سرخوږی جوړ نشي او امریکا لوري ونه کاریږي او په سیمه کې وداسې ګډوډي را جوړ نه کی ځکه چې ډلې ګډوډي جوړول شي، نظامونه ګډوډي نشي جوړول ځکه نظامونه مسؤلیت ته ما مخکې وویل طالبان لا هم ډله دي. په همدغه منظور باندې هر هیواد داسې کوشش کوي چې له دغه چیلنج یا له دغه ننګونې نه چې طالبان دي دغه څنګه په فرصت باندې دغه تهدید څنګه په فرصت باندې بدل کی او څنګه وکولای شي چې داسې تعامل له طالب سره وکړي چې دوی د هیواد په ضد باندې ونه کاری. یو ډېر ښکاره مثال همدانن چې طالبان روسیې ته سفر کړی دی، د لوړو تحصیلاتو وزیر دی او د معارف وزیر دی. ګوره د دوی ویاند هم ویلي دي چې د لوړو تحصیلاتو وزیر او دغه د دوی پلاوه یا په مجموع کې همدغه وزیران د افغانستان د تعلیم یا د افغانستان د ښوونیز وضعیت په لاسته راوړنو په فرصتونو او په ننګونو باندې غږېدلي دي. څه فکر وکړه معمولا دغسې فارمونه یا دغسې غونډې د دې لپاره وي چې هیوادونه همدغه فرصتونه ننګونې او لاسته راوړنې سره شریک کړي، یو له بل له تجربو نه ګټه واخلي. ته فکر وکړه د طالب په تعلیمي ډګر کې به د طالب لاسته راوړنه څه شي؟ طالب دغه له مدرسې نه ورپه یخوا باندې د کله په مطلق ډول باندې عصري تعلیم ته کله اهمیت ورکوي. تاسو هغه کتاب هم کتلی د استعمارات تګلاره ده او شیخ حقانی لیکل دا د قاضی القضات تاسو په ذکر د عصري علوم او اهمیت مو ګوري چې دوی کلکلی څه دي هغه لسره عصري علم ته په دومره اهمیت باندې قائل نه دی لکه دا څومره چې اوس زموږ ژوند پسې تړلی دی په ټکنالوژي پسې زموږ ژوند تړلی دی په عصري علوم پسې زموږ ټیکاو تړلی دی بلکې د یو هیواد د مطلق هر هیواد ټیکاو پسې تړلی هغه لسره په دې اهمیت ورته قائل نه دی هغه وایي د عصري علوم دي د دیني علومو په ضمن یا په بغل کې اوسي مستقل دي هم نه ځکه دا عصري علوم او هغه ته بېخي د اهمیت ښکاري د نجونو مکاتب پسې بند کړي دي په دا درې کاله کې ښه دغه تعلیمي بحران څه څنګه مدیریت کولای شي که دا سبا هم څه مکاتب خلاص کړي دغه درې کاله ستا کومه ضیا ورکړې ده یعنی کوم تاوان دي دغه تعلیمي بهیر ته رسولی دا څنګه تلافي کولای شي یعنی هېڅ ممکن نه تلافي زه بېرته اصلي خبرې ته راګرځم چې زما خبرې اوږدې نه شي د طالب به په تعلیمي ډګر کې لاسته راوړنه څه وي د طالب چې به څوک زده هلته څه کړي ما د ټول څه فورمونو کې خلک په همدغسې فورمونو په همدغسې غونډو کنفرانسونو کې خلک خپل تجربې سره تبادله کوي دای به څه شی راوړي افغانستان ته ځکه دی په دغو زده کړو باندې قایل نه دولت سره په مدرسه باندې هلته څوک غږېږي نن نه په مدرسه باندې ورسره بحث کوي دغسې کنفرانسونه دغسې غونډو ته رابلنې دا یوازې نمایشي دي او دا یوازې د دې لپاره دي ما وویل چې دغه هیوادونه له دوی سره تعامل داسې وساتي چې دوی په خلاف باندې دغه ډله دغه تایم بم چې وخت دغه په اصطلاح مزایل د دې په خلاف باندې څوک ونه کاروي نور معلومه خبره ده او بل دا هیڅ معقوله نه ده چې روسیا دي دوی ورغواړي هلته دي په یو تعلیمي په یو ښوونیزو روزنیزو مسایلو په فورمونو په دغسې فورمونو کې د ګډون کوي او په رسمیت یې نه پېژني او نمونه دې دې د لتور لیست نه باسي دا معمول یوه او د طبي خبره ده چې طالب یو جدي هڅه کې دی چې دوی یو نړیوال مشروعیت واخلي او باوجود چې کورنۍ مشروعیت دوی د کورنۍ مشروعیت په کیسه کې ځکه نه دي چې دوی په دې باور لري چې کورنۍ مشروعیت همدا ده چې دوی په ټوپک باندې خلک ګیل کړي دي خلک د رایې او د دې حق نه لري او اسلامي امارت همدا ده چې څو تنه ملایان سره راوځي شي او یو نفر یو مرموز انسان لغه وټاکي امیر وټاکي او دوی ورسره بیعت وکړي او دا نور خلکو ته ووایي چې خامخا په دې سړي بیعت کوي که یو نه کوي هم په دې دنیا باندې ګناهګار اوسه هم په هغه دنیا باندې او باغیان اوسي تاسو به یې د محمد د خبرې هم اوریدلې چې طالبانو د امارت په خلاف باندې قلم پورته کول او په خلو باندې غږ کول او وسلوال دا ټول مخالفت دا ټول هغه مخالفتونه دي چې واجب القتل دی که څوک دغسې مخالفتونه وکړي نو زه وایم چې طالب دلته یو تهدید دی او د خلکو اړیکې ورسره په ادنړۍ د سیمې اړیکې په دې خاطر باندې ورسره چې دغه تهدید په فرصت باندې بدل کی داسې فرصت چې دوی ته یې تاوان ونسي که نورو ته یې ګټه وي که نه وي خو دوی ته دغه یو مشخص هیواد ته یې تاوان ونسي او وروستۍ دغه ته خبرې ته راځمه که طالبان په دغسې لوبو کې پسې ښکېل کېږي چې یو د بل هیواد په ضد باندې کاریږي دا به افغانستان ته بله هم بدبختي راوړي جګړه به راوړي د نیابتي ډلې همدغسې دي چې هغه یوه نیابتي ډله چې ختمیږي د هغې په پای کې بله جګړه راځي د بل نیابتي ډلې په پای کې بله جګړه راځي یعنې دوی به جګړه افغانستان ته راوړي بله دغه به یې نه وي
بل جنبان صاحب چین روسیه پاکستان ایران او څو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي او له دوی سره تعامل لري د تهران لغونډې وروسته چین او پاکستان دواړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو ټولګډونه سیاسي جوړښت د جوړولو لپاره پر طالبانو فشار راولي اړیکې دوی له طالبانو سره ساتي او فشار له نړیوالې ټولنې ولې غواړي جنبر صاحب آواز می آوری؟
بله، غږ می شته؟
و اوس مهرباني وکړئ تاسو آواز اوس راځي.
بله، دغه یو دوه مخه چلنج د دغه هیوادو په پالیسیګانو کې د طالبانو په اړوند روان دی. د یو خوا د نغواړي چې هغه ټول سیاسي بار د یوې ډلې تپلې چې ماهیت معلوم نه دی، موخې معلوم نه دي، کارونه معلوم نه دي، سره د دې چې پاکستان خو په دې کې کاملا ښکېل دی، ولنګو که هر څومره ځان لري کی او د نمایان کې چې ګوا کې دوی په دې پروسه کې نه ښکېل دي، نه د طالبان پیژني او نه د دوی په کورو کې د دې په خارو کې د ژوند کوو، دوی تجهیزول، تمویلول یې انګېزه یې ورته ورکوله. د دوی مشران هلته بزنسونه لري، کورونه لري. یعنې دغه چې یو دوه مخی سیاست د پاکستان خو ټولې دنیا ته اوس ښکاره دی، خو سره د دې هم دوی دغه جرات نه لري چې سیاسي هغه کوم بار د مسؤلیت چې دی دوی په رسمیت وپېژني، او د همغه چې تاسو فرمایل د نړۍ نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ځکه چې خپله ډارېږي چې هغه سیاسي چلند د دوی بربند شي، ګرچې ټوله دنیا ته بالکل بربند دی. چین البته چې ځینې خپلې موخې لري، خاصې ځانګړې اقتصادي متحده په دغه اقتصادي چارو کې همدا پاکستان دی، او تفاوتي هم نه وایي چې د پاکستان په خاوره کې څو موده مخکې چینایي انجینران وژل کېږي. البته چې دا کابل کې چې کومه ډله ده خو دوی خپل کوم ګډون دي کې منتفي کړی دی، یعنې دوی منکر دي چې د دوی پکې لاس و، خو پاکستان کې نارامیګانې، پاکستان کې فرګمنټیشن، د پاکستان کې ډلې ټپلې. یعنی پاکستان خو خپله مرکز د بین ملي تروریزم او د دهشتګري دی، او بله تاسو خپله حتمن ورته پام شوی دی چې نن دوی ټول بار د تروریزم، د نارامتیا، د دهشتګري، د مختلفو ډلو په شمول د ټي پی، دوی په دغه طالبانو د افغانستان اچوي، په داسې حال کې چې اصلي مرکز د تروریزم همدغه پاکستان دی. د دوی استخبارات دي، د دوی پوځیان دي. دوی داسې یو لوبه وکړه چې د ځان نه د چې ظاهرا دغه د دهشتګري مرکز ګواکې لرې کوو افغانستان ته منتقل کړو، په داسې حال کې چې په افغانستان د یو خوا نه قرباني د تروریزم دی، او بل خوا یو فیلیال دی، یعنی یو استازولۍ ده د پاکستان نن سبا، چې مطلقه د پاکستان د استخباراتو او د پوځیانو دخوا دا هغه لویه لوبه چې دلته په کې منطقه کې روانه ده، د هغوی دخوا دغه هر هغه حرکت چې تروریستي بڼه لري، دهشتګري بڼه لري، تخریبي بڼه لري د منطقې دپاره، هغې خو مرکزونه معلوم دي چې په اولپنډي و په اسلام آباد و په دې ځایو کې. نو دوی دغسې یو لوبه کوي او فکر کوي چې سر به په دې خاوره کې ومنډي او څوک تا ګوري نه. دوی فکر کوي چې دا سیاسي شعور د افغانانو د منطقې، د فراه منطقې دومره په کچه دی چې په دې شیانو سر نه خلاصېږي. په داسې حال کې ټول شیان ډېر بربند دي. هغه ډله چې ده په کابل کې، په کندهار کې، هغه مطلقه د پاکستان د پوځیانو د استخباراتو په لاس کې ده. دوی دغه خپله لوبه مختوري. دوی خو ښه پوهېږي چې که د پاکستان طالبان دي، که د افغانستان طالبان دي، دوی خو یو جسم دی، دوی خو کلونه کلونه یو ځای دغه دهشتګري کړې ده، دغه تخریب کړی دی. هغه مولا فضل الرحمن دی، څوک دی؟ دا د دوی د طالبانو معنوي پلار. هغې خپله وویل چې ډېر زره کسان دلته مونږ وروزلو، افغانستان ته ولېږل، دا څوک دي؟ دا د پاکستان استخباراتو نه لیدل، دوی پرې خبر نه وو. هلته چې په پاکستان کې کوچنی حرکت وشي د ازادي خواهي، که هغه بلوڅان دي، که پښتانه دي، هغه دفتن ځپل کېږي، وژل کېږي په مرموزه ډول، بې له محکمې په زندانو کې فرسوده کېږي. یو کوچنی حرکت چې وکړي د ازادي خواهي، د حق طلبي، که په وزیرستان کې دی، که په پښتونخوا کې په ټولیزه توګه دی، که په بلوچستان کې دی، هغه وحشیانه شکل، په ډېر ظالمانه شکل سرکوبی کی. اما دوی دې ته لاره جوړوله په دې سره پاسه شلو کلو کې، مخکې هم چې افغانستان ته ولېږل شي دغه شبه نظامیان، د تروریستان، په دې باندې دوی خبر نه وو. او پکاره ده چې د دوی دخوا د مدیریت کې یعنې دغه دوه مخې سیاست، د دوی دوه مخې چلند هماغه د پخوانه د افغانستان په ضد روان دی، تر څو چې هغه نهایي خپل هدف ته. بله،
مننه. نندر صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زاخاروا تازه ویلي دوی د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره تماسونه ساتي. آیا طالبان په سیمه کې د مخدره موادو او تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یوه اغیزناکه وسیله ده؟
نه طالبان بلکې برعکس دی. حتی زموږ د معلوماتو په اساس باندې طالبان مخدره مواد یا نشهیي توکي چې کله یې د بندېدلو د کوکنارو د بندېدلو فرمان صادراوه، مخکې هغو تجارانو چې ځینې طالبان دي او ځینې له طالبانو سره قوي ملاتړي دي، هغوی دغه توکي واخیستو او بیا یې فرمان صادر کړو او دغه قیمته سو او دوی یې بیرته پلوري. د جمهوریت پر مهال هم او اوس هم په قاچاقو کې همدغه طالبان ښکیل دي، د نشهیي توکو په قاچاق باندې کې طالبان ښکیل دي. سمه ده ظاهرا بې فرمانونه یو ډول بل ډول وي، خو طالبان په دې کې ښکیل دي. د تېر جمهوریت په مهال باندې د کندهار او هلمند په دغو سیمه کې خصوصا په ریګستانو کې چې دغه سراچې ته دي، دغه په بارانچه ته بخښنه غواړم، په بارانچه باندې هلته دغه توکي زیات قاچاق کېدو. د طالبانو دلګي مشرانو خاص موټرونه اوس په ریګستانو کې تلو او په همدغه لارو باندې د همدې نشهیي توکو قاچاق کوو. اوس یې هم په هلمند کې بازارونه شته دی، همدغه سي اوپن بازارونه شته دی. نو لا ما مخکې مو ویل چې موږ باید اصلي موضوع یې را نکړو، هغه داسې طالبان په هر لحاظ باندې نور سیمې هیوادونه چې له دوی سره په هر بخش کې کوم تعامل کوي، هغه یوازې تعامل باید په دې اساس باندې بنا وي چې مخکې ما اساس څخه دی چې طالب د دوی په مقابل کې څوک ونه کاروي، خصوصا لکه په دې مسله باندې د هر چا اوس سر خلاص دی سي، خصوصا امریکایانو طالبان په دغه سیمه کې او دا د اوس ټي ټي پی په د پاکستان کرښې هغه اړخه هم برلاسي کوي. پاکستان د حکومت ستراتیژي هم دغه دی چې د په ملتپاله ګوندونو باندې د خلکو اړیکې د خلکو باورونه راکم کړي او طالب ورته دوی ناجي معرفي کړي چې طالب د تاسې نجات تاسې ژغورونکی دی او هلته هم واک همدغو ډلو ته وسپاري، لکه څنګه چې دغه خبره ډېره دغه وه واضحه وه مخکې هم سوې وه چې دلته دا سیمه ناامنه کول غواړي او دا سیمه ناامنه کېږي او طالب یې اصلي لامل دی. نو په هر څه کې له طالب سره تعامل په دغه اصل باندې بنا دی چې د دوی په خلاف باندې ونه کاري، قاچاقي کمواد مخدري په هر څه کښې دوی ورسره مرسته ورسره تعامل کوي یا خبره ورسره کوي، هغه کیسه برعکس ده. هغه دا دی چې طالب له شره خلک ځان کې وساتي، هغه دا دی چې طالب ګواکي دغه یې ونه کړي که نه، یعنې طالب خپله دغه په دغو مواردو کې د نورو هیوادونو په خلاف باندې ونه کاري، اصلي خبره برعکس.
ډېره مننه جنرال صاحب. د دغه سي تعاملات او خطرونه ستاسو په نظر څه دي؟
خطرونه خو افغانستان لپاره زیات دي، ځکه چې هر هغه تعامل چې طالب سره کیږي هغه طالب نور هم ببروي، نور هم ظالموي او نور هم د ځان ناراضي ساتي. یعنی دا زیات د سي حالت ته چې د سي باور کوي و هغه دروغ چې دوی د افغان ملت ته ویلي دي چې دوی قدرت دی، دوی قوه ده، دوی حاکمان دي، دوی حتی چې زړه وغواړي هغه کوي او دغه دی ځینې هیوادونه ورسره په لوی تعامل کې هم ښکیل دي. ځینې هیوادونه په دې تصور دي چې تعامل چې طالب سره کېږي، البته چې دا هغوی مني چې د دوی د ستراتیژیکو منافعو په بنسټ دي او هغې سره په تطابق دي، په عین وخت کې داسې هم قیدوي چې ګواکې د طالبانو سره تعاملات طالبان کولی شي دننه پکې تغییر راولي او دوی چې هر څومره په منطقوي تعاملاتو کې اړیکو کې مناسباتو کې راشه درشه کې ښکیل کېږي، هماغنه د دوی جهانبیني زیاتېږي او هماغنه دوی دې ته وادار کېږي چې تغییر وکړي، یعنی بدلون پیدا کړي دننه په خپل ماهیت کې. نو فکر نه کوم چې ماهیت کې تغییر راشي، دا باور هم نه لرم په دې، خو دوی په دې فکر کې دي چې دوی سره تعاملات نږدې شي او دوی سره یعنی تعاملات وسیږي، دي کې امکان د دې لري چې جهان په دوی تاثیر وکړي، نور دنیا وګوري او دولتداري زده کړي. نو د دوی یوه موخه هم دا ده، اما زه په دې باور نیم او زه خینانو هم نیم چې دا هیوادونه یعنی څنګه انتظار لري د یو شبه نظامي ډلې نه چې خپل ماهیت ته په هیڅ ضرورت ترجیح نه ورکوي او داسې انتظارات لري.
ډېره مننه. 15 دقیقې بحث مو له آزادي راډیو واورید میلمانه و د ملي امنیت شورا